قرار است ولایت بامیان امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا معرفی شود. در برنامه ساعت 9 تلاش خواهم کرد که با خبرنگار رادیو آزادی در بامیان تماس بگیریم و گزارش مستقیم از آنجا داشته باشیم. در خبرهای دیگر شنیدید که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مسائل مربوط به حقوق زنان باید در مرکز هر بحث مربوط به صلح قرار داشته باشد. این موضوع را هم در برنامه ساعت 9 دنبال میکنیم. اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم اجمل انمس بارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصای بفرمایید.
دیر ازیت مننه سلطان محمد سرور قدر دمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د سر موضوع ده چې د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کو راپورونه وایي د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې همدغه ورځ د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل لږ وروسته په یو رپورت کې وړاندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاري ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ له خپل افغان ساري صلاح الدین رباني سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لري او موږ غواړو په افغانستان کې پر هغو سختیو او ستونزو لاسبری شي چې د دې هیواد په وروستیو کې لرلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به یې ځای له څارونکو څخه بشپړ کړیتوب ته لوړ شي. د همداراز ویل چې افغانستان چمتو دی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په هلمند ولایت کې پرون په یو سن وژن کې حمله کې څلور تنه وژل شول. د هلمند امنیه قمندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاو هلمند پر لوی لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او دوه لارویان شامل دي. د ملاخیل په وینا د دې برید چې د موټر بم په وسیله شوی و اصلي هدف د پولیسو د تلاشۍ پوسټه وه. تکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکاري ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد اسف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې ویل بامیان د کورنۍ او بهرنۍ میلمنو قربتوب ته لازم چمتو غلې نیولې.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم. بعد از ظهر
دوی په لومړی ورځ رسمي پروګرام لرو. له غرمې وروسته به کنسرت او سپورتي ننداري وي او په دوهم ورځ د افغانستان په ملي پارک بندي امیر کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ لمانځو. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. سارک په 1915 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیف له لوري جوړ شو او افغانستان په 2001 میلادي کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او د افغانستان ملي غورځنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 میلادي کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15مه بیلابیل مراسم لمانځي. دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجي امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کیږي ولې په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي چې د امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټن تر زیږي په ورګون ولسوالۍ کې د هغه مخ کې تر مخ کې استخباراتي معلومات پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبه په ورځ ور رسیدلی وو. او د افغانستان او سکاتلند لومړی څلور ورځنی مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 15 خبرونو کې د ټولو غاړو د سپزیدو په بدل کې اتنوي منډې کړي. تر دې مخکې سکاتلند په خپل لومړی پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړي. رحمت شاو سمیع الله شینواره 3-3 او محمد نبی 2 سکاتلندي لوبغاړي سوځولې. دوه نور یې امین احمدزی او میرویس اشرف وسوځول. افغانستان بنن په پاتې دوو لوبغاړو بیټنګ پایل کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لکتلګه نوي کسان وژلي. 14 پرون ناوخته د اخره خار د تیلو په یو ټانک کې وشوه. هغه محل وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران لکبله د ټانک ته پناه وروړې و. د اطفایی د ادارې ویان دویل چې 14 د هغه ور لکبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته سیرمه د لاریو په یو اډه کې بل شوی و. لویدیس په اوکران کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارنیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کیدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې پر روسیې لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې د هغې موافقې سره تړلی وي چې په مینسک کې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وسترو صنعتي هیوادونو پر راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یکشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د جرمني په جنوب کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د عراق له صدر اعظم حیدر عبادی سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادی به د عراق پر روانو حالاتو او د امریکا له لوري د عراقي ځواکونو د ملاتړ پر هلو ځلو وغږیږي. امریکا د هغه هیوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سخت دریځ ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي او په عین وخت کې عراقي ځواکونه روسي. اوباما به د منشن په جنوب کې د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د جرمني او برتانیا له صدر اعظم انګیلا مرکل او ډیوډ کامرون سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو له مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږون کې لیس ګریډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. د ویل کده پیسې فوراً ورونه رسیږي. په عراق کې به تر 50% زیاتې بشري مرستې په ټپه ودرېږي. ملګرو ملتونو او شریکانې 499 میلیونه ډالر په راتلونکو شپږو میاشتو کې د 5 میلیونه او 6 لک تنه کورنیو بې ځای شو او یا د جګړې په وجه اغېزمن شو سره د سرپناه خوړو او اوبو لپاره غواړي. او د کمونستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیشیوخ پرون په فرانسه کې د شپږو کلونو په عمر مړ شو. پلیشیوخ نږدې 3 کاله په زوره د روغتون په عقلي او عصبي څانګه کې ساتل شوی و. نوموړی چې ریاضي پوه د شوروي په قرغزستان کې په اوکراني کورنۍ کې زیږیدلی و په 1922 کال کې په کیف کې د شوروي ضد فعالیت په خاطر بندي شو. دی په 1986 کال کې خوشې او فرانسې ته وتښتید. خبرونه مل آزادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په ناروی کې د میشت افغان ژورنالیست ایسا ستانګزی نه اوروچی په دې هیئت کې چې د افغان لورینا تللې یا د حکومتي لورینا یا همدارنګه د مدني ټولنې له استازونه څوک شامل دي.
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځې هغه حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
په اړه یو ریپورت او مرکه دراورو. همدارنګه به واوري چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نامنیو په اړه اندېښنې تر پخوا زیاتې شوې. دا اندېښنې څومره پر ځای دي په دې موضوع هم یو تفصیلي ریپورت لرو چې پکې د امنیتي چارو د کارپوه عتیق الله مرخیل دا څرګندونې هم اورئ.
امنیتي خو بېشکه شته، دې کې خو شک نشته. خو زه پښتار کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی ته د خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپل هم یو کوبل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 15 ماشومان دروانو جګړو له کبله وژل کیږي. د افغان ماشومانو د ژوند پر وضعیت هم یو تفصیلي رپورټ دراورو. نن بامیان د جنوبی آسیا یا سارک د هیوادونو د فرهنګي پایتخت په توګه لمانځل کیږي. دا مسالم سیړو که وخت و نور رپورټونه به هم در سره شریک کړو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیره ساو سره غیر رسمي خبري وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان څخه اورو.
د افغان شزو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر شزو مدني ټولنو د غړو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویان فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه شزینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کیږي د ښځې هغه حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د شزو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د شزو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډیر شزې اندیشته لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د شزو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشتې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د شزو په وړاندې د طالبانو په دریځ کې درموالی احساس کړی دی.
ته باید ډیره زیاته جدي لاړه نه شي، د خبرې خراب نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې، ما د خپل زړه خبرې وکړې، مقابل لوري د تاثیر لاندې لاړه، هغه خو افغانان دي، دا چې نه ده چې کنه کمبل مملکت خلک دي.
د ناروی رادیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناروی د حکومت په هڅه یو شمېر افغان خزی او طالبان په ناروی کې راغون شوي چې د خزو د حقونو په اړه غیر رسمي خبري وکړي. اسمت سروان د طالبانو او د افغان خزو د خبرو په باب په ناروی کې لمیشت افغان ژورنالیست احساس تانګزي سره د دې خبرو په اړه مرکه کړې او لمړی ورڅخه پوښتلې چې د دې خبرو ګډونوال څوک دي.
د ناروی د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی فروده دا خبره تایید کړه. وی ویل چې دا غیر رسمي خبري دي او د افغانستان د خزو په استازیتوب د مدني ټولنې فعالان دي یادې کړې. خو هغه نمونه چې په رسنیو کې راغلې د ناروی په رسنیو کې ویل کیږي چې میرمن شکریه بارکزی، فوزیه کوفی او دوه تنه ښځې د سولې د عالي شورا په استازیتوب یا د عالي شورا غړي دي، هغوی راغلي دي او د طالبانو سره د اوسلو بهر په یو خوندي ځای کې چې ناروی د خارجه وزارت ویندوی ځای په ګوته نه کوي، ویل چې د امنیتی تدابیر لاندې په یو جګړه کې موږ نه غواړو چې زیات پر جزئیات ورکو. هلته دوی دا خبرې کوي
د دې ناستي یا د دې غونډې هدف څه دی.
ناروی د خارجه وزارت د ویندوی د قول ویل شوی دی چې دې خبرو هدف د خزو رول په خبرو کې طالبانو سره او دغه ورځ دغه وروسته کې د طالبانو سره خبرې کیږي. د خزو حقوق او امتیازات هغه لاسته راوړنې ستاسو دوی درلودلې دي، د یو غو د خوندیتوب لپاره به دوی خبرې کوي. خو البته بیا هم دوی تاکید دا کوي چې دا خبره د افغانستان د حکومت او یا طالبانو په خپل د په رسمي شکل دا خبره نه دي پیل شوی، بلکې دا یو زمينه سازي ده د نورو خبرو لپاره او د ناروی حکومت په کوشش دا کوي چې دواړه خواوې سره نږدې کې خبرو ته.
یعنی لدی د معلومیږي چې دا خبرې د ناروی د حکومت په هڅو کې شي.
بله و دا خبره د ناروی د خارجه وزارت په هڅو کېږي څو میاشتې مخکې هم د ناروی حکومت د ناروی خارجه وزارت یو کورس یو تعلیمی ورکشاپ جوړ کړی و هم د طالبانو استادانو لپاره هم د افغانستان د استادانو لپاره چې څنګه په خبرو کې سړی برخه اخلي او څنګه سړی کولی شي خبرې پر مخ بوزي. فکر کوم ناروی په دې برخه کې فعال ده او دوی په دا خبره مخکې هم تایید کړې وه چې طالبان استاد په خوا هم راغلي و ناروی ته.
په ناروی کې میشت افغان جورنالیست عیسی ستانکزی و چې تاسو ورسره په ناروی کې د یو شمیر طالب استازو او همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنې د یو شمیر خزینه استازو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه مرکه واورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه مو د ازادۍ راډیو خبرتیا واورېده، خو له بده مرغه چې په افغانستان کې بیا لام د سولې لپاره یا سولې ته د رسېدو لپاره اوږد واټن پروت دی. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، په ټول هیواد کې د نامنویو له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر بهرنیانو د عدلي او قضایي ادارو پر کارکوونکو او دولتي مامورینو بریدونه زیات کړي. افغانان هیله مندي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې د پوځي عملیاتو په وسیله د دې تشدد مخه ونیسي، خو یې دا بې امنیتۍ پراختیا دومره زیاته ده او که په اړه یې تبلیغات هم کیږي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان د امنیت په اړه په یو ځانګړي راپور کې لیکي چې په کابل کې څارنوالان له خپلو دفترونو تښتي، نجونې په ښوونځیو کې د بمی حملو له کبله له کورونو نه وځي، او د یو هندي بانک کارکوونکي د امنیت د ټینګېدو تر وخته له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. دا هر څه وروسته لدی چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د وسلوالو د حملو خبره په دې ښار کې چې ویل کېږي شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري نوې نه ده، خو پر دولتي مامورینو او بهرنیو مرستندویانو د خونړیو حملو دې نوې لړۍ دا پوښتنې رابرسیره کړي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو نتیجه به څه وي، او آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړی شي کنه؟ اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو څارنوال محمد عارف شهیم له قول لیکي چې وای حکومت پر ټولو اړخونو اداره له لاسه ورکړي. د شهیم همکاري مهریه فایز هم له اژانس سره په خبرو کې د هغې چاودنې کیسه کړې چې د عدلیه وزارت د موټرو په پارکینګ کې پیښه شوې، او بیا د لوی څارنوالۍ په دفتر کې ګونګوسې خپرې شوې چې درې تنه وسلوال په چادریو کې د ودانۍ ته ننوتي دي. میرمن فایز وای هغه محل دوی ټول په څو شیبو کې لودانې ووتل، او اوس دا په اونۍ کې یوازې دوه ځلې دفتر ته ځي. نو موړې وای کدا ځل حمله وشوه نو خپل دنده به پرېږدي. د اسوسییټډ پریس راپور د یوې بلې کیسې یادونه هم کوي. سمود مخکې د کابل د نجونو په یو ښوونځي کې دا وځ خبره شوه چې وسلوالو هلته بم ځای پر ځای کړی. اژانس یادونه کوي چې له هغه راهیسې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته نه پرېږدي. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي هم له بې امنیتۍ شکایت کوي. د کابل پوهنتون یو محصل چې د درسي چاپیریال امنیت غواړي، د لوګر ولایت یو اوسیدونکي چې د نامنۍ له وجې پلازمینه کابل ته کډه شوی، او د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د سیمې د خلکو حالت انځوروي، په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتي ارګانونو د خوښ لرو چې دوی د کابل پوهنتون همدارنګه نور پوهنتونونه چې دي امنیت باید په جدید توګه دیدونه سي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه زینه د افغانستان کوم آینده نسل چې همدغه زینه تعلیم حاصل کړي.
په کلو کوڅو کې مسله راکټ پیکا مسله ګرځي کنه، ولا کوري ملي هلته وګرځي. زما یو ورور اردو کې دی، دوی پولیسو کې دی، درې څلور کاله کېږي چې دا یو ورځ راغلی و چې بل اخر زمون کور ته خط واچولای چې خپل ورور دغه نه وباسه.
کله و کورونا په توغندۍ طالبان د غروز سره وسخه ولیا اجزه او کشنان وله ټول ماشمان وشتل کیږي، او مری کله و تل دي د غروه بغلو او چروته په خمو کې پراته دي.
بیا امنیتۍ په ولسی جرګه کې هم د خلکو د استازو اندېښنې پرولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅه وکړي.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقومندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاهد قربانی هست و یکی پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
سرون که په افغانستان که در روان بی امنیتی لپاره گان دلایل خیلی د کارپوهانو په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مستقلانه جګړه کوي. د ملي وحدت په حکومت کې دننه مخالفتونو هم د کارپوهانو په باور د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې. همداراز افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو غځېدل د روانې ناامنۍ بل عامل ګڼل کېږي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د یادو شویو مسایلو ترڅنګ د پخواني حکومت ناراضه چارواکي د ملي وحدت د حکومت په وړاندې په تبلیغاتو تورنوي.
زه تاسو ته کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري دوی په خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې افغانۍ نه لري، دوی خپل هم یو کوم څه تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم د تسته چې هغه د دوی په اداره کې تبلیغات کوي. په دې خاطر زمينه مساعده کړې ده هغه چاته چې هغه یا له قدرت پرېستوي دي یا مثلا قدرت کې نه دي، قدرت وایي د دې لپاره زمينه مساعده کړې ده او غوډي څه ناڅه د دې په اداره باندې ترتیبات لري.
وسلوالو طالبانو په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پسرلي او وړي کې چې هوا تودېږي خپلو حملو ته زور ورکړی، خو سږ کال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسیدلي په دې حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې څه کم زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوي. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو څیړنو مرکز 13 اونۍ په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جګړې زړه بوګنونکي ارقام خپره کړل. د دې ارقامو له مخې د جګړې ټول 1,00,000 کسان وژلي او په همدومره شمېرې ټپیان کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسم د بامیانو پاړه ریپورت راخلو چې د سارک د سازمان لخوا د دې سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکل شوی دی او تر راتلونکي یو کال پورې به د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای شي. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت لري.
د بامیان شهر اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د شهر په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د شهر یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همې مالایی که فروش میشه برای
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته یې ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې خرڅو. فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم. بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شهر ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې، خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و، او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و موریدل چې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی، او دا ولایت به تر راتلونکي یو کال پورې د دې سازمان د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. نن د جون څلورمه د وبخې پرون د جون څلورمه نیټه د تاوتریخوالي د قربانې شو ماشومانو نړیواله ورځ وه. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې نه یوازې د جګړو بلکې د دودیز ستونزو له کبله یې هم پر لویانو او ماشومانو دواړو اغیزې شوي. یو له دغه ډول ماشومانو دولس کلنه تحمینه ده. د تحمینې سره وروسته مرکه لرو، خو اوس په افغانستان کې د ماشومانو یا د تاوتریخوالي د قربان شو ماشومانو د ژوند د وضعیت په اړه یو تفصیلي رپورت لرو چې فریبا ظاهر دروري.
آیا د ماشومانو د هیلو پوره کولو ته هیله سته؟ آیا ماشومان د دې زغم لرلی سي چې د لویانو په څیر د ژوند ناخوالو ته ژور کړي؟ ایا دوی په هیڅ چې د څل لپاره اولی غوتی د قلم درنګ پر ځای په خاورو یا په لوګیو تور دي؟ دغه کوچنی پرشته د نړۍ پر ډیرو بې وزلو هیوادونو کې لخپل ماشومتو به خوند نه اخلي او حتی نه پرې پوهیږي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې د جګړو لمبې له یوې خوا د ماشومانو ژوند ګواښي، او بې وزلي، ناچاري او بې کسي له بل لوري د ژوند له ښکلو شیبو بې برخه کوي. مینه یوه له دغو قربانیانو ده چې نه خبره د مور د جرم په ګناه یې د عمر شپږ کاله د زندانونو په تورتم کې تیریږي. دا حتی په دې هم نه پوهیږي چې د باندې ژوند څنګه دی. په افغانستان کې د مینې په څیر په لسګونو او حتی سلګونو نورې بیلګې هم شته. تحمینه بیا یوه بله ماشومه ده چې په 12 کلنۍ کې د دودیزو ستونزو په وړاندې مقابلې ته مټی رانغښتې دي. دا وایي د خپلوانو په پټه د کابل په یوه روزنتون کې درس وایي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده، ته درس خاطر راغلې یم. مور مې دلته راوستلو. زمونږ قومونه هغه نه پرېږدي، وایي درس مه وایي. موږ ته وایي یو هلکان ځلیکیان نه پرېږدي، بیا موږ ته وایي وایي دوی پلار یې نور چای اوسې دوی سي. موږ ته وایي پلار مې مړ سوی ده، پلار مې چای نه ده، چای نه و هغه مړ سوی ده، وایي پلار یې هغه چای نه ده سي دوی سي. بیا موږ وایي درس دې ته مه وایي، وایي د کور هغه ورته زده کوي سي دوی خپل یعنې میره کور ته لاړ سي. وایي دوی ته هغې نه پوښتنه نه کوي سي هغه وکړه، یعنې زار سه درس ته وایي، وایي دېګه پوښتنه کوي.
تحمینه وایي غواړي ډاکټره سي تر څو د مور د پښو درملنه وکړي. خو آیا په روزنتون کې هغه سي درس ویلی سي چې باید وي؟
هر ورځ درس نه وایي، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوینا باکو همداسې سي د ویلی مخ پاکو، او یو ورځ هغه همداسې درس وایي په اتاق کې.
نه یوازې دود بلکې بې وزلي هم یوه له هغو ستونزو ده چې ماشومان ارباسي له ښوونځیو څخه محروم او تر خپلو عمرونو په لویو کارونو بوخت سي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښيي. د دغې ادارې د اماریکو مسؤول عبدالعزیز فروتن د ماشومانو پر شاقه کارونو سربیره د جګړو په شکل خواو کې د ماشومانو استخدام ته هم اشاره کوي. فروتن وایي د دوی موندنې ښيي چې هر ورځ 15 تنه ماشومان د افغانستان په جګړو کې یا وژل کېږي او یا ژوبل کېږي.
دا شي چې په افغانستان کې په هر ورځ د 15 ماشومان نه ډېر ماشومان یا په دغه جنګونو کې یا وژل کېږي یا ژوبل کېږي، او دا هم د منلو وړ نه دی. یا هم د ځینې د جنګي شکل خوانه دي ګمارل کېږي، او یا دوی په جنګونو کې په لیک کې دغه ماشومان نه ګټه اخیستل کیږي او دا باید شرط زیره ودرول شي ولې چې ماشومان د جنگ لپاره نه دي او ماشومان د جنگ نه باید نه اغیزمن شي او باید دوی د جنگ نه باید خوندي پات یو ماشوم هم چې د جنگ نه اغیزمن شي دا د موږ لپاره د اندېښنه وړ ده.
د جنگي غوښنو لکهبله د شونځي تړل کېدل روغتي امکاناتو ته نه لاسرسي شاقه کارونه قاچاق جنسي تیرې اختطاف او نور ورته مسائل هغه څه دي چې د یونیسف په وینا په افغانستان کې بیل کې ډېر دي. که څه هم شغلي فروتن د یادو مواردو په اړه دقیق شمیره ورنکړه خو وايي د دوی اټکل دی چې هر کال د هغو ماشومانو په شمیر کې چې د جګړو په ناخوالو کې وژل کېږي تر 30% پورې لوړیږي.
تر اوسه دا د نه کیسه کال ول چې کوم ارقام چې راځي موږ وړاندې دي سیرنې کوو تر هغه وخت چې موږ وکولای شو چې کار شمیري رسنۍ تر او خلکو سره شریک کړو. خو بیا هم چې موږ په هر کال کې جګورو هر کال کې یا فصل کې ډېر یا د ډېر نه ډېر فصل کې تاریخوالي هغه ماشومان چې په جنګونو کې وژل کیږي یا شغل کیږي یا وژل کیږي دغه شمیري کې په هر کال کې په سل کې ډېر یا ډېر نم ډېر زیاتوالی ده.
د یونیسف دغه استازی د جګړو لشکل خو غواړي چې په خپلو جنګي تکتیکونو کې داسې بدلون راولي چې د ټولو ملکیانو په تیره بیا د ماشومان ژوند خوندي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د خبري ریپورتونو پای ته ورسیدو. مخکې له دې نه چې د یو کلی زر غږونو ډرامې ته ورشي او بیا په موخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته دا طالبانو استازي ناروی ته تللی شي د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. دا روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته تیار دی. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځان وژنې کې عمله کې څلور تنه وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې زر بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کیږي نیولې ده. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي تنه وشلې دي. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. او ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې په دې خبری ټولګه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. ولس پروګرام تر ازو یو کلی زر غونه ډرامه وړاندې کیږي. ورسته د ډرامې پر موضوع باندې ل کابل نظم کمکار یوسف خان زادران ل مل مسره ژوندې بحث لري. یو کلی زر غونه
یو کلی زر غونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې شاغا او مقیم هر یو په لس کاله بند محکوم شول. راځي اوس واورو چې نسیم ولې د خلکو لخوا وهل کیږي.
شین اسمان زری زری دس روزرو امیلونا سپوگمائی دیبان پسر ننائی ننائی ننائی
ملانگا سپوگمائی خلاما غصاری مقام لپاس بانکی واتوائی که او ساگل دسار سترگم کاراشوا
او پوشوان
کستاز مکد دلاور خان دزمکی نکم ده داد تلمان مخک دو بولگا ولو نخلاص شوی
وان زماز مکه کده دل اور خان د زمکه پاندازه وای تر څاک ته به میو په والا
ولین نو وای لکه دل اور خان چې خپل سبوک ته بس کرنی ولې ته وای خو بابا مرته بس کرنی ولې وای
خود دل اور تعالی دی رشیدی چې تا غوندی خواري کخ بسګر لري رښتیا موسا ګله دلاور د خپل زوی اسلام په اړه څه نه وایي چې چیرته به وي؟
نه والا داسې خاص خو څه نه وایي، هماغه یو ځل چې ولیجان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و، نور څه حوال نشته.
د ده له ظلم نه یې خو خپل اولاد هم پاتې نه شو، په زوره یې کوژده ورته کوله، هلک یې له کلي
ورک. دا دی زما کار هم خلاص شو، درځه چې ځو.
درځه، د سهار اذانونو تم څه نه دي پاته، ټوله شپه مو په اوبو لګولو تېره کړه.
او موز به وکړو بیا به زو ته وایې
کورې شه ورک شه. یار موسا ګوله سخت دی وډار کړي.
ملنګه تا خو وګوره، دا د ګل محمد دوکان ولې خلاص دی؟
ته درځه چې ورشو.
ته درځه. اوهو، دا دوکان خو غلو وهلی، د ګل محمد کور یې په توره چرګه بار کړه. خلکو ګل محمد راشه چې غله راغلي دوکان یې وهلی.
و موسا ګوله، دا دې څه وکړل؟ که یو ځل د غلا پور موږ را تاوان شي، ها؟
نو ته وایه چې موږ غوږونه دې روان شوي وایې، ته وایه که هغه د سلطان خو راغی.
دا څه خبره ده وهلکنو؟
د ګل محمد دوکان غلو وهلی.
نو تاسو څوک یاست؟
ولې ته موږ نه پېژندې؟ ته وایه
که خه هم پېژندلې موسا ګوله. او ملنګه، نو تاسو څنګه پوه شوې چې غله راغلي؟
سلطان وروره، نن خو زما د ملنګ د اوبو وار ورته وایه که
خه
بیرته چې کور ته ستنېدو، د ګل محمد دوکان مو ولیدی چې خلاص دی او دروازه یې ماته شوې ده.
څه شوي؟ دا ظالم څوک و؟
ماما ګل محمد دوکان ته مه ننوځئ.
موسا ګوله، څه فکر کوئ چې دا کار به چا کړی وي؟
هر څوک چې وي، زه خو یې دار بداره کړم.
هو رښتیا وایې، نه وای د دوکان په پښو درولی و.
بیا خو مې پیسې کاشکې خپلې وای وروره، دا به کوم ظالم و؟
هر څوک چې دی خو د دې کلي نه دی، ځکه چا سره تر اوسه دا کار نه و شوی.
دلاور خان، که مو د خپل لیکلی هم وایي شک نشته، ځکه چې ښه په هر څه خبر سړی و.
اوه، دلی سیم پلاره، جیک شه، دا څنگه خوب دی؟
اوه، لا اله الا الله محمد رسول الله، دیر بد خوب می ولیده، خشو چرا ویدی کرم؟
خوب تا بد موایا، خدای دی خکی، پاسا جمع خود در نتی رسوا، چه وصل موز در نقضا نسی؟
اوه، خدای می دینه گناه کارا کبی خو، دیر بد خوب می ولیده، شکر چه اختیانه و؟
خدای ده خیر پیش کی، زمام زره دیر نارامه دی.
ده نسیم موره، استاز را ولی نارامه دی؟
سره، نسیم ننشبه بیخی کورتا ندی راغلی.
وی، تولش با کورتا ندی راغلی؟ چیر ده بدلالی بی؟
زد سپوی ایگم، خو زره می دیر نارامه دی، خدای ده خیر پیش کی.
وی، زه خودش پی ناوخت ده کورتا راغلم، ما خو ونلی ده. وی، ما ویل زه چرته به پخپل کوتا که وی دوی، نو ولی تارا تا اونه ویل.
ما ویل که در تا ووایم بیا به ور بندی پکار سی، چو ولی نا وقت کورتا رازی.
وی، یو خود مایندو دا کار خنی وی، چه دا اولادونه گناه پتا وی؟
خا، من آمد تایما، خود تا وز ورسل منز دی وکا، لیک دی بندی ور پسی ووزا، دمال گرونه پخت نوکا.
خاندو، ولاره گم. های های، چه واره وی وای صبر چی بچی مو غر شی، جنجالو نبرا کم شی، خوز ده جنجالو تا گوره.
خو خبرانه، چه اولادو نلون سی، جنجالو نی رنگ پرنگ سی. خدای خیر،
خدای ده خیر پیش.
بچنگ دروازه تکول دی.
تو ور خطا که گم، زوار زم.
وای تاسو صبر وکړئ.
واخ واخ، دغه دکان دی غلا کړی. وای چې څه مې کړی؟ مریضه
واخ، څه ته ګورای؟
وای خوشې مې کړ،
مغلانه ده کرده با
نسیما اوز خود تیخت لارم نلری ها بای پریشه
خبر او آورد خدا شد
اخای دوست نیم دینا وقتی که تعدل تا چه کول ها
ما دلتا وای
وای گوره خیلی وای وای مخی ورطور که
نه نه دودای پیلی ما چیشی نیده کرده واخ زش پی وای
منطول هم دلتاو چه دلاور خان تو پخپل استرگو ولی دلی چه لدیواله دی زن را خطا که
نه زغل نیم خیر ده داز خوز ما خبر او امرو وی وی وی
شادی باد ماشه دایا والا غاد خوز ما لخوان در واخلا
وی وی ما تنونی کنی وی زرنه زرنه وی
باز در زی لکه چه کاری تمام شو
خوی منه چه نور چوکو در سره زخو متباک لما غا نور غل را وخه
سیده حال ده چه خبر ده تلک زر زر رازه الا
راسه راسه جمیلا تاسه لکه چه خبر نه نسیم غلا کرده غلا
چه؟
چه خبره ده؟ ده چه رواندی؟
ده خو پسرو اینو رنگه وله نسیما و نسیما
چه غلانی کهی؟ ام ده به حالی
کومه ده چه غلا کرده
سیده یو چاره وکا چه داکتر ته بوزو ده خو دیر رو بل شوه ده
بس نور چش بنده ایوام ده غلا خیال بیم سر ترانی
رازه را پشنگه چه کلی نیک ده بوزو ولی سا
کومه ده زوی بی کومه ده درشه او خدایا نسیما
پلاره
زوی ده غلا کرده بس کومه در تا اسلام چه ده وحل ایوام پیادی بر با پردی مال تا کاغم ونو بود
دست ما زوی بود سا حال بالی کرده
پلاره ما چه نمی کری
تا سه دا کسان ورسه وی موگم در زو زی زی
لگلی ریشه یورونو اما در زوده پاس مشا لگ نه دیر بله ریشه
خیر یوسی
زوده پاس مشا داخل مو ملامت و سلامت طول پر انجار که واچه ولا همیر سیب
غم مکوا چه ده دکان تیرن ختم شوا تاسی دوام لزان سر بیایو
مونگ چه کردی؟ ولی؟
چپش خدای دادا تا غلیشا چه ندر توایی؟ امیر صاحب دا غل با داسی پیدا شی؟
غل سچه مال با دی همور سر پیدا شی انشالله
زابط صاحب دا پلو نوینه داسی کاری چه چو تنول
خواه دکان تا با حروس تاور شو لکسا برو که چه زما کار خلاص شی؟ امیر صاحب مونگ یو هم دکان تا دنه نیو ورنه نواتلی آفرین زمون کار در آتا آسانه که دادلوی هم کاری مون سره کرده اوه ما هم ده خوش سری پکر ما که ویز رو ده بدماشه
خاکل ماما ده تا تنگه خبر شوی چه دکان ده گلو وکلی
امر سیب ده کلیوالو لغال ما غال نه خبر شوم طول کلی رو وطه او
پرچا شک لری؟
شک نه یقین لری چه غلا نسیم کرده ده
رو را تا مداخله ما کوا
خخ
دی نک دی وقتو که ستا و ده نسیم ترمان چه پیکشه بیگو؟
نه امیر صاحب، ایچم نو شوی
تا پریشک لری چه دکان دی هم دی نسیم نو میغلا کرده بی؟
نه نو، نه پویگم، چنگ شک پیوکم، خوام دل تا خلگو نیوله اونو
ده دروازی قول پیم دی جبل مات کرده؟
هو، ده جبل زمانه ده امیر صاحب
گل ماما دورور، تلگ آخواشا
ده
احتیاط کوا گورا زابط سلیمه دلتا ده وینو چاز که دی
او اکسیم واقلا زبای زان سر اولی کم
موگم در نزو خپل تحقیق مو وکا خدا سی کم ثبوت پیدا نشه چه نسیم پکی غل ثابت شی
اوی شده بات ماشنو تو روسه مو چه کول کلا غل در تا معلوم نشو
مو کوخخ کهو دا پلونه چه دلتا و دا باید معلوم شی چه ده نسیم پل پکی دای او کنا
عمر صاحب اوز به هر سه معلوم شی دا ده تهرونو نخی گوری
اوه
رازا را پسه او گوره دل توریش هم لگه توشی میدی
او درزه درزه اوز با مو داغه نخه دغله تر کوره ورسه
سرات پاتماشه گل ماما ده نسیم لاغه دیوال از آن را چه ولی دی خودهیرونه دی خواهد للی دا چنگه چنده
با
بله درنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه او منې تاسې د یو کلی زرغه غونو دونی ز ډرامې لړۍ لازادي رادیو څخوري چې دا ونې تاسې د دې ډرامې یو باندې سلامه برخه ووریده په ډرامه کې نسیم په کوم جرم وهلو خړل آی خلک پرته لدې چې د چا په ګنا یا جرم پوشي د چا د وهلو زورولو او یا د تحقیرولو حق لري او کنه نن په همدې موضوع غږی ګوستاسې پښتنې نظرونه او د میلمه وضاحت اورو زمونږ سره په نننې خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدل سبحان مصبا دی چې په حقوق لحاظ به په موضوع رڼا واچوي خغلی مصبا صاحب زمونږ خبرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ
ډېره مننه کور ودان
خیر اوسې اوریدونکو تاسو هم کولی شئ زمونږ سره نظرونه او پښتنې شریکې کړئ شمیرې مو دی 0999 203 1540 بل شمیره 0928 225 55 خغلی مصبا تاسو ډرامه واوریده ممکن په ژوند کې مهم د داس پیښو پاړه اوریدلی او یا خپل شاهد وي زما لومړی سوال همدا دی چې کڅوک په یو جرم یوازې تورن شي د عام خلکو لخوا د هغه د وهلو یا سپکول څنګه دي
ډیر مننه بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه
وړاندې کوم سلام مهرباني
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې خصوصا د اساسي قانون د 25مې مادې پر اساس باندې کچیرته یو څوک په یو جرم باندې تورن کیږي تر هغه پورې چې درې ګونې زی صلاح محکمې په قطعي حکم سره محکوم نکړي هغه شخص بیگناه ده یا د براءت الزمی حالت لري برات زما په قوانینو د افغانستان کې یو اصلي حالت لري بنا ان کچیرته یو څوک په یو جرم تورن کیږي د هغو وهل د هغه سپکاوی هغه ته هر نوع تعذیب یا عذاب ورکول چې په نوع د شکنجه کې راځي دا کچیرته د عام خلکو لخوا نه کیږي او کچیرته د عدلی او قضایی چارواکو لخوا نه خصوصا د پولیس او د سارنوال لخوا نه یا هم د قاضي لخوا نه کیږي دا د افغانستان د قوانینو پر بنسټ مردود دي او حتی کچیرته په زور باندې اقرار اخیستل کیږي هغه اقرار یا هغه اعترافات په د جرمی وسایلو د اثبات په حیث باندې نه ګڼل کیږي او هغه مردود دي
په داسې مرحله کې باید څه وشي تاسو ډراما کې مو اوریدل او تاسو خپل هم شاید داسې پیښې نورې لیدلې وي خلک زمونږ ډیر جذباتونه کار اخلي
ګوري کچیر ته خلک ګوري چې یو جرم رامنځته کیږي د خلکو تر ټولو ستر مسؤلیت داده چې مسؤلین ته خبرتیا ورکړي د افغانستان د اساسي قانون دی یو 143 ماده پر بنسټ باندې پولیس د کشف د جرم او د گرفتاری مسؤلیت لري پولیس ځان ته خاص قانون لري د دې قانون پر بنسټ باندې کولای شي چې خلک ونیشي بازداشت کړي تر څو د دوه او یو ساعتونو پورې کولای شي چې خپل چیرنې وکړي د مزونیت حالت کې کچیرته ولیدل چې سړی په مقابل کې هغه څوک چې تورن شوی ده اسناد په باندې شته ان مرتکب د جرم شوی بیا کېدلی شي چې
موضوع باندې بیا پاتې کیږو اما نظام زمونږ یو اوریدونکي له هلمند زمونږ سره اړیکه نیولې مهرباني نظام جان ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم تاسو ټول اوریدونکو ته اولن سلامونه وایم او انین د داسې پیښو په وخت کې د پوره تحقیق وشي په داسې حالت کې اکثره متاسف شهیدان چې به ګناه کسان هغه وهل کیږي او حتی بیا وروسته معلومات چې هغه تحقیقات پر نه و
نظام خلک باید خپل احساسات څنګه کنټرول کړي په داسې شاید تاسو تجربه ولرئ په داسې وخت کې باید خلک څه وکړي
نو هغه باید دا چې وخت امر وسره لسی او یا په داسې وخت کې د جذبات څخه کار وانه خسته
ډیر زیاته مهرباني ستاسو نظر او بل اوریدونکو هم اخلو ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی مهرباني خپل ځان معرفي کړئ
لکه زما
وعليكم السلام بخير راغله مهرباني نوم
اوري
بل ستاسو نوم
عبدالغفار بن غرولات
او مهرباني خير سي خبرونه ته بخير راغله مهرباني سبو الغوره
خاز من المطر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام
دا څنګه خبرونه ده شاپ تور کې نه وشره دا نور ځخې راغلي
دا خلک خوینی دې ته ورته ځان او خیر به نشه په تو دا ټول غراغان کې خرج دې نه خرج ولا ځان ورته
من البته په دا جرم لا ثابت نه پدې موضوع خبرې کوو ته سوال واخسته مس بس مهرباني
ډیره مننه نظام رور چې له هلمند نه اړیکه نیولې باید داسې ورته ویل شي چې د افغانستان اساسي قانون په 28مه ماده کې داسې راغلی دی چې د انسان تعذیب منع ده یعنی هیڅوک په شمول د هغه کسانو چې د حقایق او د کشفولو لپاره مسؤلیت لري لکه پولیس او څارنوال نشي کولای چې په زور باندې لچانه اعترافات واخلی او یا دې ته اړ کی چې د جرم په ارتباط معلومات واخلی اندارنګه د افغانستان د اساسي قانون د شپکمه ماده پر بنسټ باندې چې کنوانسیونونه منلي دي شکنجه په حق باندې یو کنوانسیون امضا شوی دا په دې کنوانسیون کې د کنوانسیون په 15مه ماده کې په مشخصه توګه د شکنجه ممنوعیت راغلی ده د افغانستان د همدارنګه د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د انسان د تعذیب او د شکنجه په باره کې ممنوعیت راغلی بنا ان د خلکو د یو متهم وهل دا په خپل جرم ده د افغانستان په جزا قانون کې وهل دا جرم ګڼل شوی ده او ځانته مجازات لري که چیرته عام خلک یو څوک یو تورن سړی ولاو ک په جرم مشهود هم وسی مشهود په دې معنی کې یو نفر راجګیږي یو نفر خدای مکر د ټولو عام خلکو په مخ کې وجنی عام خلک د دې حق نه لري چې لاس به باندې پورته کی نه عام خلک او نه هم چارواکی قوانین دي چې مخ کې تر مخ کې ټول مجازات په نظر کې نیول شوې دي اصل داده چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې تر څو پورې چې او عمل په جرم هغه
ثابت شوی نه
جرم په نظر کې نیول شوی نه په قانون کې نو هغه ته موږ جرم نشو ویلای او موږ یعنی دا مسله په افغانستان په قوانینو کې ډیره واضح ده لدینه ډډه کوي
او عبدالغفر خان چې لوګر نه اړیکه نیولې امید چې جواب یې اخیستې وي هغه غلا موضوع ته اشاره وکړه لقندار یو بل اړیکه لرو هغه ته جواب ورکوم مهرباني نو مخبل واخلی او څه پوښتنه
السلام علیکم محمد اخلاص سلام یار د کندهار ولایت میوان مسافر اړیکه
وعلیکم السلام مهرباني
ما ورما ته مشه سپور افغانستان کې د تاسو باندې دا واده ولې بدبختي ولې دا هیڅ ځانه د چې تاسو تحقیق نه کوئ چې زموږ سره په اور کله چې موږ کوونه کوم ساحه ته چې هغه صاحب طالبان فلاسي هغه ساحه کې چې ارسړې ونی نه هغه کسان چې کوم ځای دی واه ما تخلي په شال خاطر دې تکام چې تاسو نه یا یو وی یا زخمي کې یا مرتي او که تین ان کی طرحه دې باندې چې دې له تحقیق څخه دا څه وټه کوي چې کار دې دې وخت طرحه باندې یا عمومي باندې وخت دې لاس کا دې زدا څه خلک موږ خپل کړي لا تیز نه مچ په پانه په باغان کې باندې دې له دا څه چې دا وه مو ته خپل خبره وکړه دې دروازه پر باندې باندې دا نو څه باندې څنګه دې ډیر بیا ته نو ما هله دا چې دا کوم چارواکي دې او بیا څنګه نو دې چې دا ته دې راته وجود چې ام څوګونه وکي کاپڅو چې دا آیا مجرم دی او کنه
ډیر زیات مهرباني تاسو نظر او چړنه باید وشي جزا باید معلومه شي او جرم باید معلوم شي غنه ورسته بل او دونکو په طرف سو مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل دی کوم زنم اړیکه نیولې او نوم مڅ دی
سلام
علیکم سلام مهرباني کبیر
اسمه طلع فر یادی
مهرباني مهرباني
سامان المنونه دا څه اوسه یو کاڅونه ولڅونه دی ګناي مثال دا خو د لښت په زورو سره یا مېته حکومت لښت یوټوبر انسان که زه ډېرم نه ټولې د لښت په زورو انسان او دا د انسان باندې چې د هغه د ګناي کول نه ونی ول انسان ما نه ما په ځان انسان چې ډېرم نه کول د لښت په زور کاني دا دعوه یې سره
مرحبا پښتنه دا درته وای مهرباني او بل اوردونکو مخلو په لیکه کې ده مهرباني تاسو اړیکم زمونږ سره وصل دی مهرباني پښتنه یا نظر مو بله
څنګه جوړه په خیره
مهرباني خیر اوسې ازادي رادیو دا او په موضوع تاسو اخیستې ده مهرباني
زه درکم دا ورته
خبرې کوم نه څه ویل غواړې مهرباني
دا اول نه مخه دا چې مونږ کې نه دي نه ځکه نه څه نه دی یو نشته او زه ستاسو غوښتنه لرم
خبریان ساده کشیدن دنبال را کل دکوره مسئله کلی جنگی
مهربانی سادی کرشتینه اتمن ستاسو غږ اوري ان شاء الله راتلونکي خبرونه کې او ان شاء الله در سره په تماس کې کیږي او هغه په مغسیمه کې ده تاسو خغلې مسباسب د څور دن کو نظرونه پختنی ووري د چزنی د سیړنو څخه شکایت لري په دې اړه مهرباني
خا د ورونو اندښنې په ځای دي او په تاسف سره باید ووایو چې په عمل کې ځینې ساحو کې د ځینو چارواکو لخوا نه داسې کیږي ولې زه غواړم دا مسله بیا هم منبع د دې موضوع اندغه د اساسي قانون د 9 ماده او همدارنګه د جزایي اجراتو د قانون د 22 ماده ته ریفرنس یا منبع ورکړم په دې معنی چې په هر حالت کې که په چیرته په جریان د تحقیق کې په زوره باندې څه اعتراف اخیستل کیږي یا وهل کیږي یا هم د جزایي اجراتو په 22 ماده کې د اکراه د فریب د زور د هر نوع مواردو په ارتباط باندې چې که چیرته یو چانه اعتراف اخیستل کیږي هغه قانوني حیثیت نه لري او همدارنګه د جزایی اجراعاتو د قانون د 209 ماده پر بنسټ باندې یو حالت ته هغه ته اساسي اجراعات وایي چې د قاضی د محکمې د ته مکلفیت ورکوي که چیرته دغه اساسي اجراعات دا په شپږ نو اجراعات دي چې هغه د محکمې موجودیت ده هغه د تحقیق پروسه ده هغه د اهل خبره د نظریات دی د مدافع وکیل شتون ده یعنی ده هغه موارد دی چې کچیرته مراعات نشي په جریان دی او پروسه کې هغه قاضی ته مکلفیت ورکوي چې هغه باطل اعلان کی یعنی حکم نشی کولای قاضی په دې اساس باندې او همدارنګه هغه وسایل د جرمی د اثبات جرمی چې اقرار او اعتراف دا پکې هم راځي دا که چیرته په زور باندې اخیستل کیږي او ثابتیږي مثلا شکنجه کیږي اکراه کیږي اکراه په مادي او په معنوي بخش پکې میږي هغه به له حقوقي لحاظ نه محاکمه په مجموع کې د قبل دو ورته نه ده د افغانستان د اساسي قانون په شما ماده که اقرار هغه وقت باند درست ده چی متهم پا دست یو حالت که چی نویره ولری او پخپل زړه باندې د قاضی پر وړاندې د محکمه پر وړاندې خپل اقرار وکړي پر دې حالت که بیا کیدای شي چې دا موضوع لکه څنګه چې د جزایی اجراتو د قانون په شلمه ماده کې وسایل د اثبات جرمی کې بحث راغلی ده
ډېره زیاته مهرباني مسبا او دا چې ځینې اوریدونکي شکایتونه لري د زندان څخه او یا د تحقیق پروسې څخه انشاءالله راتلونکي خپرونه کې به موږ مسؤلین دعوته وو هغوی نه به دا پوښتنې کوو یو بل اوریدونکی نور محمد له کاپیسا سره موږ سره اړیکه نیولې مهرباني بله نور محمد تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی مهرباني
السلام
علیکم السلام بخیر راغلی مهرباني وعلیکم السلام خیر اوسه مهرباني څه بویل غواړې ته
متاسفانه چې په افغانستان کې
بله ستاسو اړیکه صفانه ده مهرباني نور محمد تاسو نظر او مونږ واوریدل خغل مسباس په ډراما کې دې موضوع ته لګ اشاره شوی و تر بغ نه ناسم سیالي دښمنی او رقابت لامل هم لا هم ځین خلک کولی شي په چا د چا څخه ناوړه استفاده وکړي په چا باندې نه حق تور پوری کړي د داس کسانو سره باید څه وشي
ښه دا تر ټولو مهمه مسله ده او په تاسف سره باید ووایو چې په افغانستان کې دغه شخصي دښمنی معمولا د دې عامل کیږي چې په یو عادي شیطانت باندې هغه چارواکو ته مسؤلینو ته اداري امنیتي مسؤلینو ته احوال ورکوي او هغه خلک ژوند پیور خرابوي دا موضوع ډیر صدق کوي لکه د منګ ورور چې له قندهار نه زنګ ووهه په هغه ارتباط باندې چې تروریستي جرایمو کې وسی په تروریستي جرایمو کې د ملي امنیت نظر په خپل یو نوو وسیله د جرمی ګڼل کیږي او قاضي صاحبان په دې اساس باندې حکم کوي او دلته استخباراتي معلومات ډیر نقش لري هغه څوک چې ناحق معلومات ورکوي غلط معلومات ورکوي او دا خلک ان تاسو باور وکړي هغه متهمین چې په ملي امنیت جرایمو باندې متهم دي
اکثرا له همدغه ستونزو سره مخامخ دي، یعنی دلته ډیر زیات قضیه سره مو مخامخ شوی، خصوصا د بګرام په زندان کې چې د موږ ډیر زیات هوادوال الته په ډیره موده کې په کلونو کلونو په توقیف کې ول، وخت به چې دوسیه چړل کېدلې نو دوسیه کې به را معلوم شول چې د یو شیطانت پر اساس باندې یو چا استخباراتي معلومات ورکړي امنیتي مسؤلین.
اوس هغه چا شیطانت کړی هغه ته سزا ده؟
هغه ته خو سزا شته ده په قوانینو کې، ولی بحث داده چې دلته جبران د خسارې راځي، دلته بحث د کله چې یو څوک په چا باندې تور لګوي او هغه تور نه ثابتېږي نو هغه جرم بیرته هغه پخپله د افغانستان په جزا قانون کې جرم ده، هغه بیرته د جزایی تعقیب لاندې راځي. یعنی هغه څوک چې له دې ناحیې نه متضرره کېږي، دا د اساسي قانون یو پنځوسمه ماده ده چې کولی شي حق لري چې مثلا ادعا وکړي او د خپل د جبران د خسارې لپاره او همدارنګه چا چې پیتور کړی هغه باید تر جزایي تعقیب لاندې راشي.
ډیره زیاته مهرباني مصباح، له تاسو څخه چې زموږ سره په خبرونه کې وای او اوریدونکو څخه چې اړیکې ونیولې، موږ سره نظرونه شریک کړو او ځینې پوښتنې وکړې. راتلونکي خبرونه هم په همدې موضوعاتو باندې غږیږو. تاسو زموږ سره اوسئ. 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه هم پرېښی شئ او زموږ سره ژوندی تماسونه هم نیولی شئ. نو په حقوقي او ټولنیزو موضوعاتو اونیزه